آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شافیه سرداریم. هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي چې د دفاع وزارت د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو د جنجال د حل لپاره د امریکا د خارجه چارو د وزارت د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د پورتریکو طوفان ځپلي ټاپو ته ورغلی و او نن به د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان تهران ته په سفر لاړ شي. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویلی دی چې د امریکا د دفاع وزارت په مطلق ډول د شمالي کوریا د اټومي جنجال د حل لپاره د امریکا د خارجه چارو د وزارت د هڅو ملاتړ کوي. له دې نه مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د شمالي کوریا سره د مذاکراتو د پیل کېدو هڅې د وخت ضایع کول دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د شنبې په ورځ ویلي و چې امریکا د پیونګ یانګ د اټومي او د بالستیکي توغندیو د جنجالي مسلې د حل لپاره د مستقیم ډیپلوماتیک چینل نه کار اخلي. د مارینا د سخت طوفان نو وروسته د اول ځل دی چې پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پورتریکو ته په سفر لاړې. دغه طوفان دوه هفتې مخکې پورتریکو ډیره سخته وځپله. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې ما په خپل ټول عمر کې داسې زحمتکشه کسان نه دي لیدلي. هغه دغه خبره په پورتریکو کې د فدرالي او محلي مامورینو سره د ملاقات په وخت کې کړې ده. ښاغلی ټرمپ په دغه ملاقات کې د فدرالي مقاماتو او د فوج د عسکرو د هڅو ستاینه هم کړې ده. نن به د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان تهران ته په سفر لاړ شي او هلته به د هغه ملک د سیاسي او د مذهبي مشرانو سره وګوري. په دې وروستیو کلونو کې د ایران او د ترکیې ترمنځ دوه اړخیز روابط خراب شوي، مګر اوس دغه دواړو ملکونو ته دا څرګنده شوي چې دوی په خپلو کې مشترک هدفونه هم لري. د مثال په ډول دواړو ملکونو د کردانو د خپلواکۍ سره مخالفت څرګند کړی دی. پرون د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس او امریکایي جنرال جوزف ډنفرد د امریکا د سنا استماعي غونډې ته د افغانستان په اړه توضیحات ورکړي دي. جنرال جیمز میتس استماعي غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې به 15 ملکونه په افغانستان کې خپلې نظامي او د روزنې هڅې زیاتې کړي. هغه دا هم ویل، زموږ مقصد د افغانستان ثبات دی او د هغو افغانانو تر څنګ به مبارزه وکړو چې متحد دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس پرون ویلي دي چې امریکا باید د ایران سره د 2015 کال په اټومي موافقه کې پاتې شي، سره له دې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دغې موافقې سخت اعتراضونه کړي دي. ښاغلی میتس د امریکا په سنا کې د نظامي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډې کې ویلي دي، که چېرې موږ دا تاییدولی شو چې ایران دغې موافقې ته پابند دی، که چېرې موږ دا معلومولی شو چې دغه موافقه زموږ د ګټو په مفاد ده، نو بیا باید په څرګند ډول موږ په دغې موافقې کې پاتې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید په دوو هفتو کې کانګرس ته د دې ډاډ ورکړي چې ایران د دغې اټومي موافقې احترام کوي او که نه. کوردي مقاماتو ویلي دي چې د عراق پخوانی جمهور رئیس او د عراقي کردانو مشر جلال طلبانی په برلین کې د 3 کلونو په عمر په یو روغتون کې مړ شوی دی. هغه له طلبانی د 2003 کال نه مخکې د کردانو د اقلیت مشر و او کله چې امریکا د قدرت نه د عراق د ډیکټاتور صدام حسین د لرې کول دپاره په عراق کې نظامي مداخله وکړه، نو هغه بیا په 2015 نه تر 2016 کاله پورې د عراق د جمهور رئیس په توګه پاتې شو. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې طلبانی په ډیر سخت وخت کې د خپل وطن دپاره ډیر زیات خدمتونه کړي دي. هغه له طلبانی د عراق لومړنی غیر عرب جمهور رئیس و او هغه ته په ملک کې د یووالي د ټینګولو دپاره د یو مهم عنصر په توګه کتل کېدل. د نن نه یو کال وروسته به په سومالیا کې د افریقایي اتحاد د 1500 عسکرو د سولې ساتنې ماموریت پای ته ورسیږي. د دغو عسکرو وتل به د شباب د اسلامي افراطي ډلې په ضد په جنگ اثر وکړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په نوې ستراتیژي سره په افغانستان کې بریالي کیږو. ښاغلی ماتس دغه څرګندونې د مشرانو جرګې په یوې استماعي غونډه کې وکړې. د رپورټ تفصیل د عاشق الله رحیمزی څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جوړو مقاماتو په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان او د آسیا د جنوب په حقله د امریکا نوې ستراتیژي په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځي ماموریت د بریالیتوب سبب کېدای شي. د امریکا د دفاع وزیر جی ماتس او د امریکا د وسلوال پاوز عمومي لوی درسیس جوزف ډانفورد د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا په حق له د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د امریکا د پوځي ماموریت د بریالیتوب تضمین کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په اړه د مخه د امریکایي پوځي او ملکي چارواکو نظر دا و چې جګړه په ټاپه ولاړه ده او نور سرتیری افغانستان ته باید چې واستول شي. ښاغلی ماتس وویل همدا اوس په افغانستان کې د بریالیتوب شاهد یو.
The fighting will continue to be carried out by our Afghan partners, but our advisors will accompany tactical units to advise and bring NATO's
پاورستوی میشته کې په افغانستان کې ملکی مرګ جوبله کم شوې ده. د طالبانو د حمله په ځنګړې توګه د يرغلګرو حمله توان را کم شوې ده او د افغان وسلوال پاوز عملیاتي قوت لوړ شوې ده. د آسیا د جنوب په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د پالیسي او برخه پر پاکستان پورې مربوطه ده او جمهور رئیس ډونالد ترامپ هم خبرداري ورکړې ده چې اسلام آباد باید د ترګري سره د مبارزې په صف کې ودرېږي او ترګورو ته د پناور کولو او د هغوی د ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د تفایي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین وویل د حقانی د شبکې په دقیق ادرس پوهیږي، خو د دې شبکې د زالو د نابودولو د پرمختګ شاهد نه یو. د پاکستان په اړه د ښاغلي ترامپ د حکومت د چلند په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی ماتس وویل چې په راتلونکو اونۍ کې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د نوو اړیکو د ټینګولو لپاره خبرې پیل کیږي، خو په دې هکله یې نور جزئیات ورنه کړل. افغان مقاماتو هم پاکستان د حقانی شبکې او افغان طالبانو په څیر ډلو نه په ملاتړ تورنوي. د مقاماتو په اند دا ډلې په پاکستان کې په خپلو امن او پناه ځایونو کې حمله طرحه کوي او په افغانستان کې د افغان او امریکایي قواوو پر ضد عمل کوي. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د امریکا ترڅنګ سیمه ایز په ځانګړې توګه د پاکستان، هند او چین ملاتړ ضروری وګاڼه او ټینګار وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي د داسې یو اجماع لپاره لازم وسایل برابر کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملکی خدماتو او د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون وایي د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دولتي ادارو د څه د پاسه 8.5 زره خالي بستونه له شمېرې څخه 3.16 زره بستونه ډک کړي دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا د دولتي ادارو ترمنځ د همغږي او منظم پلان نشټوالی د دې لامل سوی چې له 15 زرو څخه زیاتې حکومتي چوکۍ خالی پاتې سي. په مکرې په دې اړه له کابل د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر رپورټه.
د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون وای په پام کې وچه د روان مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې د حکومتي ادارو سره د پاسه 8.5 زره خالی بستونه ډکړي، خو دوی په دغو بستونو کې یوازې د 3.16 زره کسانو په ګمارلو بریالي شوي دي. د دغه کمیسیون کمشنر او د شکایتونو د اوریدو د بورډ رئیس رحله امین چې د سه شنبه په ورځ د خپل ادارې شپږ میاشتنی رپورت په اړه خبريالانو ته معلومات ورکول وویل، په حکومتي ادارو کې د همغږي او منظم پلان نشته زیاتوالی د استخدام په پروسه کې د خند او ځن لامل شوی دی. هغه ویل د مالی کال په لومړی او دوه ورځو کې کوم ژمنې چې ادارو راکړې وي او کوم څه چې دوی په پام کې درلودل، هغه دا و چې ټاکل شوی و 8500 بستونو ته خلک استخدام کړي. له دې شمېرې د 3100 کسانو په استخدامولو بریالي شول او 5398 بستونه لا هم خالی دي. د ډاکټر امین پر وینا له دیش میرې څخه 3% کسان تازه دولتي ادارو ته جذب شوي او 10% نور د حکومتي ادارو څخه دننه استخدام شوي چې لوی برخه ځوانان جوړوي. د دغه ادارې موندنې ښیي چې په دې موده کې 8340 حکومتي کارکونکي منفک شوي، 222 تنه تقاعد ته سوق شوي، 205 تنه استعفا وکړي او 168 نور مړه شوي، چې له امله په مجموعي توګه 1388 حکومتي بستونه خالی شوي دي. د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې حکومت د بیکاری ستونزې ته په کتو لږ تر لږه باید د حکومتي ادارو خالی بستونه ژر تر ژره ډک کړي. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ ته وویل،
موږ سره تعهد شوی و چې په شپږ میاشتو کې نه تقریبا تر 3000 زیات بیروزګار ځوانان چې هغوی لوړې زده کړې کړي دي او همدغه رقم فارغ ګرځي، د کار موقع به ورته مساعده وي او په راتلونکي کې به انشاءالله تر 3000 پورې موږ افغانان ته د کار موقع مساعده وو. دا چې اوس د اصلاحاتو ادارې ته نوي ځوانان راغلي دي، نو هیله مور ځینې دا ده چې دوی باید په دې مورد کې هر څومره عاجل اقدامات کېږي وکړي تر څو پورې موږ د ځوانانو د فرار مخه ونیسو او هغه ځوانان چې د کابل په کوچو ښارو کې اوزګار ګرځي کار موقع ورته مساعده شي.
په همدې حال کې د مدني ټولنې فعالین وایي په حکومتي ادارو کې د ژبنیو، سمتي او ګوندي ملحوظاتو پر بنسټ ګمارنې او د سرپرستانو لخوا د ادارو د چارو سمبالول د دې لامل شوی چې په ادارو کې د استخدام پروسه له خنډ سره مخ شي. د افغانستان د مدني ټولنې غړي عبدالرحیم جامی له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل،
یو وزارت یو ګوند ته سفارت شوی، بل وزارت بل ګوند ته سفارت شوی او کسان چې راځي د سولې په پروسه کې یو ځای کېږي د دولت سره، هغوی لپاره وزارتونه یو بستونه ورکول کېږي. دا ټول هغه شیان دي چې یو شمېر هغه شایسته او متخصص ځوانان بیکاره کېږي او یو شمېر نور په دغه پوستونو کې راځي، هغوی هغه شایستګي یا توانایي نه لري او یا هم ډېری پوستونه مثل تش پاتې کېږي یا د سرپرستانو لخوا سرپرستي اداره کېږي.
د ښاغلي جامی پر وینا د استخدام په برخه کې سیاسي چلند د دې لامل کېږي چې زیات شمېر وړ او بااستعداده ځوانان بې روزګاره پاتې شي او دغه مسلې د ملي یووالي حکومت په دې برخه کې له ناکامۍ سره مخ کړي چې ویلي وو په افغانستان کې به 1,000,000 وګړو ته د کار زمينه مساعده کړي. د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او مالونو وزارت د شمیرو لمخې دغه هیواد د کار لپاره تر 8.5 میلیون ځوانه انرژي لري. نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان د نفوس 23% خلک چې د کار په شرایطو برابر دي لا بیکاری کړيږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په ننګرهار کې معلولي میرمنې شکایت کوي چې حکومت ورته د کارموندنې او زده کړو په برخو کې لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. معلولي میرمنې وایي که زمینه ورته برابر سي، خپلې زده کړې تر سره او د حرفوي زده کړو له لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې بشپړ کوي. نور حال د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
له چارواکو ناهیلی شوی غربت سپلې خدیجه هغه پیغله ده چې د معلولیت سره سره تر 12 ټولګي زده کړې کړي. هغه په یو پخه معلوله ده، وای ماشومه و چې سخت طبقه د پیچکاری په وجه یو پخه به حصہ شو. خدیجه د حکومت او میرمنو په نوم لشتې ادارو خفه ده، وای د ژوند سمېدو ته پام نه کوي.
پیسې مو مصرف کړي، چانم په قرض را واخیستلې، دوه درې پیری لاړو رالو، مګر تر اوسه ما ته چا یو روپۍ نه درا کړي، نه کتاب چلرم، نه د مېبینو په دفتر کې نوم زما شته، هیڅ پښتنه زما چانه ده کړي.
که خدیجه ته په ادارو کې د کار کولو موقع نه کیږي، نو دا غي په څیر ډېری دي چې له خوندزی او په هانتونه لري پاتې دي. په دواړو سترګو د نابینا کرشمه زده کړې کول یو لوی ارمان دی، خو لا یې داسې ارګان نه دی موندلی چې د زده کړو لاره ورپرانیزي.
سه حالات ته وګوري، زمونږ خويند سره کومک کی هر چیرته چې کاغه روغې وي کمالولین وي ټول سره باید کومک کی چې دوی کومک په دیواجنه هغه همت پیدا کی، هغه یو توانایی پیدا کی چې یو چیرته کار وکي.
خو ځینې مالولي میرمن شته چې د ژوند لسخت سره په پیل کړي مبارزه کې بریالي دي. سایله هغه مالوله ده چې یو مرستندوی ادارې ورسره د خیاطۍ زده کړې او وسایل مرسته کړي او د خپل کورنۍ ژوند چلول شي.
دی
زه د موسسې نه مننه کوم چې زمونږ غږ یې واورېد او راغې موږ سره کار شروع کړه. دولت نه دا غوښتنه لرم چې موږ ته نوره زمینه برابره.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د مرستندوی ادارو په همکارۍ سلګونو میرمنو ته چې په ډله کې معلولین هم شامل دي د حرفه‌ای زده کړو زمینې برابرې کړي. رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې 1500 کسانو ته د کوچني کاروبار او شاوخوا 1200 نورو کسانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي دي. رسمی ارقام ښیي چې ننګرهار کې شاوخوا 6000 معلولین راجستر دي چې لړلې سلګونه میرمنې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په امریکا کې د همدې تیرې یک شنبه په شپه یو وسلوال په زرګونو خلک چې د موسیقي په یو محفل کې راټول شوي وو ډزې وکړې. په برید کې 50 کسان ووژل شول او د 50 څخه زیات ټپیان شول. د امریکا ژه خبریال کارل پیرسن په خپل رپورت کې دې ته کتنه کړې چې ولې خلک دغه شان ناوړه اعمال کوي. د رپورت تفصیل د عاشق الله رحمزوی څخه واوري.
د لاس ویګاس په ښار کې خلک د محلي موسیقي اوریدو ته راټول شي ول چې یو ناڅاپه ډزې وشولې. پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړ چې په میدان کې یو څوک ډزې کوي. د برید نه وروسته چارواکو او عام خلکو هماغه څه وکړل چې پخوا هم شوي دي. د مثال په ډول جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ملت ته وینا وکړله او امر یې وکړ چې په ټول هیواد کې به ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د برید کوونکي ورور هم ویلي دي چې په دې خبرې ټکان خوړلی او حق پک حیران شوی دی. په امریکا او نړۍ کې د یو کس لخوا په ډله ایزه توګه د خلکو د وژلو قضیې دومره زیاتې شوي دي چې د رواني ناروغیو متخصصینو د دغو قاتلینو په هکله د معلوماتو ثبتول پیل کړي دي. دوی وایي دا کار په دې خطر کوي چې معلومه کړي دغه کسان د یو بل سره څه ډول مشابهتونه لري. یو تن ارواپو ریډ مولای چې په عدلي طب کې پخه تجربه لري امریکا غږ ته د هغو کسانو په هکله چې په ډله ایزه توګه یې خلک وژلي دي داسې وویل.
We find that these individuals typically have more in common.
د کوم معلوماتو نه چې موږ دغه بریدګرو په اګل راټول کړي دا راته معلومه شوه چې دا غوي کړوړ تر ډیره هدا یو شان دي او ډیر فرق نه لري.
خاغلی مولای وای کوم کسان چې دا شن بریدونه کوي رواني یا عصبي ناروغي لري او اکثره وخت نارینه وي. شخصي ژوند هم ډیر ګډوډ وسی او دا وجنې په ټولنه کې د ځان لپاره د حیثیت د ګټلو په خاطر کوي. خاغلی مولای امریکا غک سره په مرکه کې دا هم وویل چې دا کسان خایي ادعا وکړي چې د بیلابیلو دلایلو په خاطر خلک په ډله ایزه توګه وژني خو هغه وایي حقیقت داسې نه دی.
آفن ټایمز د پاثوی ټو وایلنس بیګینز وذ ا پرسونل گریوانس.
اکثره وخت خلک په خپل شخصي ژوند کې د جنجالونو په خاطر تشدد خواته مخه کوي او دا کار د دریو دلایلو په خاطر کوي. اول دا چې په ژوند کې کوم غړ تاوان کړی وي، دویم دا چې د کوم کار په خاطر شرمنده شوی وي، او دریم یې په هغه کسانو غوسه ده چې دای فکر کوي په ژوند کې تاوان او شرمندگی د همدوی د لاسه ګاللې.
کارپوهان همدارنګ وایي چې په ډله ایزه توګه د خلکو د وژل کېدو د پیښو د زیاتېدو دوه مهم عوامل دا دي چې لومړی خلک کولی شي په اسانۍ وسلې واخلي او بل علت یې ټولنیز مدوات لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نور دي. دوی وایي کله چې خلک په ټولنیزو رسنیو کې وګوري چې یو قاتل څنګه په خلکو موټر خېجوي لکه تیر کال یې چې په فرانسې کې وکړه، برید کوونکی یو دم مشهور شي او نور خلک هم غواړي چې د هغوی په شان اعمال وکړي او شهرت وګټي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی په څېړنو کې معلومه کړې ده چې په دې تیرو څو کلونو کې په ډله ایزه توګه د خلکو د وژل کېدو پیښې درې چنده زیاتې شوې دي. د متحده ایالاتو د امنیتي ادارو مسؤلینو تر اوسه دا نه ده معلومه کړې چې 46 کلن سټیفن پډاک ولې د یکشنبې په شپې 950 کسان ووژل او د 50 زیات یې ټپي کړل. د پډاک ورور مطبوعاتو ته ویلي دي چې هغه ښه ژوند درلوده او د جایدادونو کاروبار یې کوه. په امریکایي مطبوعاتو کې دا هم خپاره شوې دي چې سټیفن پډاک 2 میلیارد ډالر درلودل. هغه قمار وه او ګنشمیر وسلی هم ساتلې وي. چارواکو د هغه په کور او هوټل کې چې دی پکې وسده او د همدغه ځاینې په خلکو ډزې کړې وي د دیر شونه زیاتې بیلابیلې وسلې هم ترلاسه کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د کندوز پوهنتون محصلین وایي چې له تیر کال راهیسې ورته په لیلیه کې د اوسېدو او د درس ویلو سهولتونه برابر سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
کندوز په تیرو دوو کالو کې د شاوخوا ولایتونو په پرتله نه امن ولایت حسابیږي، که څه هم په دغه ولایت کې خلک په مختلفو دولتي ادارو کې د کارونو د زر نه کېدو په اړه شکایتونه کوي، خو د کندوز پوهنتون په تیر یو کال کې د محصلینو لپاره د لیلیې او په درسي چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د کندوز پوهنتون رئیس خیبر سیفی وایي چې دوی په ټولګیو او لیلیه کې د زده کوونکو لپاره د زده کړو هغه سهولتونه برابر کړي چې د دوی په توان کې وو. هغه زیاتوي چې د پوهنتون کتابتون ته نور کتابونه راوړي او د محصلینو د تحقیق لپاره یې ورته د انټرنیټ سهولت هم برابر کړی دی. نوموړی په تیر یو کال کې د پوهنتون د محصلینو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په اړه داسې وایي:
په مجموع کې وضعیت د لیلیې سکل هغه پخوانی وضعیت نه ده. ډوډۍ چې اوس په لیلیې کې ورکول کېږي د هغې کالوري سنجول شوې ده چې په کم کالوري باندې باید محصلینو ته ډوډۍ ورکول شي. په مجموع کې د لیلیې وضعیت د محصلینو دپاره د تیر کال په پرتله باندې کلاس برابر ښه شوی ده. کوم پانتون چې هغه انټرنیټ ونه لري، کوم پانتون چې هغه کتابتون ونه لري، نو بیا هغه ته نشو ویلی پانتون، یا مثلا پانتون وی هغه لابراتوار ونه لري. ډېر یو ښه کتابتون پانتون کې فعال شو او انټرنیټ سیستم هم موږ پانتون ته راوړ. خو به تاسو لیدلی د تیر کال په پرتله باندې دا وضعیت ډېر ښه شوی، او د هغې په زمن کې هغه محصلین چې دلته د 3 نور ولایتونو نه زموږ سره دلته مېلمانه دي، هغه د پاره موږ د لیلی سهولت، هغه د پاره کمې بدل یا شچ ورکول کیږي، هغه سیستم موږ بانکي کړی ده.
د کندوز پوهنتون محصلین بیا وایي چې په خوا دوی د انټرنیټ سهولت نه درلود، او اوس هڅه کیږي چې په لیلیه کې ورته هم د انټرنیټ اسانتیا برابر شي. د کندوز پوهنتون څو تنه محصلین وایي چې دوی ته د اوسېدو او زده کړو د سهولتونو د برابرولو موخه دا ده چې دوی ټولنې ته خدمت وکړي او د خپلې ټولنې د سمون او پرمختګ لپاره فکر وکړي.
دولت ما ته سهولتونه برابر کړی، ماته یې خلیلیه برابره کړې ده، مطالعې لپاره یې ځانګړی کتابتون راته جوړ کړی، همداراز دولت پر ما مصرف کړی او لا یې هم کوي. نو دې ټولو ته په کتو زه باید درس وایم. د ټولنې ماته هیلې دي، د کورنۍ ماته هیلې دي چې زه باید راتلونکي یو څه جوړ شم، خپلې ټولنې ته خدمت وکړم. د دومره سهولتونو سره باید زه هڅه وکړم چې قدر فارغ شم.
محمد سلیم حقمل یم. هغه سهولتونه چې موږ ته د کندوز پوهنتون په لیلیه کې اوس شته دی، نه هغه ستونزې چې موږ درلودلې هغه اوس نشته، نه هغه تغیرات چې اوس کندوز پوهنتون په لیلیه کې دي. تیر حالات سره ډیر توفیر لري. سہولتونه د تیر په مرحله اوس ډیر دي. پانتون په دفارتمنتونو کې، په سینفونو کې د انټرنیټ سہولت شته، خو لا تر اوسه لیلیه ته نه دی راغلی. دغه د انټرنیټ سیستم به د لیلیه ترې شو موږ به استفاده کوو.
نو سبحان الله، د کندوز پانتون په لیلیه کې ژوند کوم. د لیلیه محصلینو ته ډیر سہولتونه برابر کړي دي. د مطالعې لپاره بیل ځایونه، بیل برخونه. مخکې چې به وو په هر اتاق کې به 15-16 نفر ژوند کوو، خو اوس په لاله د هر محصل لپاره بیل چپرکټ دی او بیل بسترې، هر څه سیستم یې ورته برابر دی.
که څه هم کندوز کې سکل سخت جګړې وشوې او محصلینو ته د زده کړو اسانتیاوي هم برابر شوي، خو د پښتو ادبیاتو په برخه کې د دغه پوهنتون محصلین د تحقیق لپاره هغه سي کتابونه نه لري لکه څومره چې ضرورت دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د بیلابیلو ادیانو پیروان د دوشنبه په شپه په لاس ویګس کې راووتل. شمې روښانه کړې وې چې د دغه ښار د غم په لیر کولو کې مرسته وکړي، او د هغې حملې څخه چې د یک شنبه په ورځ سوې وه لږ تر لږه 950 تنه پکې وژل شوي وو او تقریبا 600 تنه ټپیان سی وه. او پولیس کوشش کوي چې دا معلومه کړي چې دغه وسلوال څه شي هڅولی وه چې دغه حمله یې وکړه. محلي مشران وایي دوی د دغې ټولنې مقامات ستایي. د امریکا ژغ خبریال مایک او سلیوان په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د
د مختلفو ادیانو مشرانو د کاتولیکي کلیسا ازنګ د هر وژل شوي کس په یاد وکړنګاوه چې دا د امریکا په تازه تاریخ کې یو ډېر زبګنونکی عام قتل. امین ده خان د دغې غونډې په تنظیم کې مرسته کړې دا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I think we're all in shock. But mostly what I've seen today ever since waking up is there's been an incredible community and
everyone ز فکر کوم چې مونږ ټول ټکان خړلې ده مګر څه چې ما نن دلته ولیدل دغه ټولنه ده او هر یو رانه پښتنه کوله چې څه وکړي او مونږ څه مرسته کولای شو. دغه حمله څلور شپېته کلن سټیفن پاتیوک کړې ده او دغه ټولنې ته ټکان ورک پولیس وای په دوک د وسلو یو وړه جبه خانه درلودله چې د یو کانسرت تماشا یې کوله. کینت زامورا د خپل ملګرو سره دغه کانسرت راغلی وو. د او د هغه د کوټې ملګری دیش دقیقې د مخه له کانسرت نه وتلی وو چې ډزې پیل شولې. کله چې دوی ډزې واورېدلې څه وشولو نو د خپلو د هغو ملګرو په باره کې اندېښمن شولو چې په کانسرت کې پاتې شوي وو. زامورا وای
Luckily we were able to get in contact with them because the hotels opened up their doors and let people hide within the casino rooms.
لنی کومه کومه د هغو سره تماسونه وزکه چې هوټلونو دروازې خلاصې پریخي وي او خلکو ته اجازه ورکوله چې د کازینو په خونو کې پټ شي. زه خوشاله یم چې زما کورانه او ملګری روغ رمټ دي. ژوندې پاتې کسان په بې ساري توګه زړور او گاونډیانو د گاونډیانو سره مرسته کوله. د کلارک په نامه ولسوالۍ د کمیشنرانو رئیس سټیفن سیسو لک ویلې د دغې ټولنې عکس العمل بې ساری و. د وویلې ډېرو ټپیانو وینې ته ضرورت لري چې په روغتونونو کې وینه ختم شوې وه. سیسو لک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او
وایي As a result of that there is now an 8-hour waiting time to donate blood.
من د وینې غوښتنه وکړه. په نتیجه کې د وینې د ورکولو لپاره 8 ساعته انتظار پکارو. من تر بلې هفتې پورې باید وینې ته انتظار استلې وي او ټولنې په فوق العاده توګه دغه غوښتنې ته ځواب ووایي. دی وایي د متاثره شوو کورنیو لپاره د مالي مرستو غوښتنه وشوله چې ټول ټال 1.8 میلیونه ډالر راټول شلو. سنتیا یاپ چې وافته پخوا په لاس ویګس کې میشته شوې ده دی د دوشنبې په ورځ هغو رضاکارانو ته خواړه او اوبه رسولې چې د وینو د ورکولو انتظام یې کوو. سنتیا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Everything has just been kind of a whirlwind for us but it's been amazing to see the community come together Vegas just really now
هر شي زمنګ لپاره یو طوفان مګر زمنګ لپاره د حیرانته خبره ده چې ټولنې په ګډه دغه پیښې ته ځواب وایي. واقعا زه اوس لاس ویګس خپل کور ګڼم. ډېر کسان دا پوښتنه کوي چې ولې د دې په شان په عوامو د ډزو کولو پیښې دوام لري. امین ده خان هم په دې باره کې اندېښنه لري مګر وای دا د ویر او ماتم وخت دی نه په وسلو او امنیت باندې د بحث کولو وخت. امین ده خان وای
I think it's important to just recognize that we're all just humans and we have a personal duty to each other to take care of each other and
زه فکر کوم چې د دې خبرې درک کول ضرور دي چې موږ ټول انسانان یو او دا زموږ شخصي وظیفه ده چې یو بل ته توجه وکړو او سیاست د سبا لپاره پریږدو. هغو کسانو چې د شمې د لګولو په غونډه کې برخه اخیستې ده چې د خپلو خپلوانو ډېر عملونه استایل چې یو له هغوی نه د کرکې په خلاف.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا جغه آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغه آشنا رادیو سره اوسئ.